السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خرغلاست ویم په دغه پروګرام کې مو مهمه موجوده ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تا د میچي یا محمود او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر نن کندوز ولایت تللی دي دوی هلته د سولې په رابطه خبرې کړې او همدارنګه یې د ښځو په ونډو باندې هم بحث کړی دی د هماره چې د افغانستان کرکټ بورډ نن ځینې مهم تغییرات راوستي دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي
د بغلان والی وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو مهم زندان مات شوی دی په زابل کې د چارواکو په وینا د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو له لورې ټاکل سوی مرستیال والی او څو ولسوالان په پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي او د ایران حکومت وایي قضایه قوې موافقه کړې چې یو لبنانی زنداني د لبنان حکومت ته وسپاري پوره خبر نو اوریده بغلان والی احمد بسیم فرید نن ویلی چې د وسلوالو طالبانو پر وزندان په عملیاتو کې څلور دیشتنه زندانیان خوشی شوی دي عملیات د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې شوی دي د بغلان والی احمد بسیم فرید نن خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو یو مهم زندان و
یکی از زندانهای بسیار کلیدی در سمت شمال بود که د این زندان بیشتر از 34 نفر
د وای چې دا په شمال زون کې د وسلوالو طالبانو یو مهم غیر قانوني زندان وو په دغه زندان کې تر څلور ډیر تنه زیات وګړي زندانی سوی وو چې ټول خوش سوی دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمین پر ټویټر لیکلی چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې څلور ډیر زندانیان چې خوش شوی دي وي د ملي وردو و د پولیسو او درې د ملي امنیت ریاست کارکونکو دي رحیمی ویلی چې ولستنه ملکی وګړي هم آزاد شوی دي وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې د زابل والی رحمت الله یارمل وایي چې د ولایت لپاره د وسوالو طالبانو له لوري ټاکل سوی مرستیال والی د میزانی او د دای چوپان ولسوالۍ لپاره د وسوالو طالبانو ولسوالان او ګنج میر نور وسوال طالبان وژل سوی دي رحمت الله یارمل نن د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې تیر شپه درې پنځوستنه وسوال طالبان له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوي دي د یارمل په وینا وسوالو طالبانو د دای چوپان ولسوالۍ د نیول لپاره حمله کړې وه له امنیتي ځواکونو سره په نشته کې ولس وسوال طالبان زخمیان شوي هم دي وسوالو طالبانو ادعا کړې چې د زابل د دای چوپان ولسوالۍ مرکز نیولې دی خو د زابل والی دا خبر رد کړی دی په سیمه کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله د دواړو خواوو ادعاوي خپلواکو سرچینو ندی تایید کړی د افغانستان د کرکټ بورډ د کرکټ لوبډلی وتلی غړي محمد شازاد غواښ کړی چې له کرکټه بلاس واخلي محمد شازاد د خبري ځکه کړی چې د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې هغه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په پاتې سیالیو کې د برخې اخیستلو وړ نه دی محمد شازاد د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلی ښه بیټسمن دی او وکټر بلل کیږي هغه د نړیوال جام لپاره د افغانستان په دوو سیالیو کې برخه درلوده چې افغانستان دواړه سیالۍ سریلانکا او استرالیا ته ورو بایللې خو د کرکټ بورډ چارواکو د تیر پنځمبه پر ورځ ویل چې د محمد شهزاد زنګون زخمی دی او له دې امله په نورو سیالیو کې د ګډون وړ نه دی د رویټر خبری اژانس په حواله احساساتي محمد شهزاد کابل ته تر استنیدو وروسته خبريالان ته ویلي که هغوی مانه غواړي زه بل کرکټ لاس واخلم شهزاد د ډیر شکلن دی هغه ویلي چې ډاکټران ورته ویلي چې په څو ورځو کې به زنګون شسی په دې اړه او د افغانستان د کرکټ بورډ د ورستیو پریکړو په اړه نور جزئیات په خبرونه کې راوړل شي د ایران حکومت موافقه کړې چې لبنانی زنداني نزار زکابه خوشی کړي او لبنان ته به وسپاري د ایران د قضایه قوې او چارواکي ویلي چې قضایه قوې د خبر تایید کړی او د کار سره موافقه کړې ده د ایران د قضایه قوې ویان غلام حسین اسماعیلی د میزان نیوز خبري اژانس ویلي چې محکمه موافقه کړې چې نزار زکابه مشروط ډول خوشی او لبناني چارواکو ته وسپارل شي خو د نزار زکابه د خوشی کېدو د شرایطو په اړه جزئیات نه دی ورکړي نزار زکابه د امریکا گرین کارت لري او د واشنگټن استوګندای په ایران کی امریکا ته د جاسوسي په تور نیول شوی او په لس کال زندان محکوم شوی دی د ایران رسنیو د دوشنبه په ورځ ویلي چې تهران به نظر زکا په لبنان کې د حزب الله د ډلې د مشر حسن نصرالله ته د درناوي له مخې خوشی کړي د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو بنن د ګرجستان له صدر اعظم مموکا بختادشي سره په واشنگتن کې وګوري. دواړه خواوې به د امریکا او ګرجستان لپاره پر مهمو مسلو وغږیږي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاندی مورګن اورټیګس پرون وویل چې د امریکا متحده ایالات له ګرجستانه په جلا سوې سیمه جنوبي اوسیتیا کې وروستي پارلماني انتخابات په رسمیت نه پیژني. د جنوبي اوسیتیا د پارلمان د څلور دیرشو چوکیو لپاره نږدې سلو کاندیدانو د تېر یکشنبې په ورځ په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د ګرجستان حکومت دا انتخابات غندلی او د خپلې خاورې پر بشپړتیا څرګندتیری بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویلي چې د جنوبي اوسیتیا په اړه د امریکا دریځ څرګند دی او واشنګټن دا سیمه د ګرجستان د خاورې برخه ګڼي. او د تور سمندرګي پر غاړه د اوکراین په اډیسه ښار کې په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله شپږ تنه مړ سوي دي. رپورټونه وایي د کاربن مونوکساید ګاز له امله پنځه تنه سخت ناروغ او په روغتون کې بستري دي. د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي چې روغتون یو پولیس وو او اور د شپې لګېدلی و. د ازادي اروپا د رادیو خبریال وایي چې په مړو کې یوه نرسه او پنځه د روغتون مریضان دي. د اور لګېدو علت لا نه دی څرګند شوی.
فرشته جلال زیو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. راځو د پروګرام معرفي ته. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامي چې یا ماموتو او د یوناما رئیس چې دی د یوناما رئیس هم دی نن کندوز ته تللی دی. هغه د سولې په پروسه کې د ټولو خلکو په ګډون باندې ټینګار وکړ.
It is very important that all of you remain engaged in
the way da dira muhim da che muk tool de soli pa proce aw na wakhtuno ki organo so de afghanistan de intikhabato khblo commission wa ye gan markazuna la ham de numlikani la para na di faala shwi
pat markaz de namne la amala na di faala shwi de ghe amniyat na di khand shwi ta to zun zam karana galta markaz prani ji aw khala sagha ki numlikana ta sarakli.
په هندوستان کې یوې محکمې پر یوې اته کلنې مسلمان نجلۍ د جنسي تیری او بیا د هغې د وژلو په تور دریو کسانو ته د عمر قید سزا واوروله.
لائف امپریزنمنت سنائی گئی ہے 302 میں تینوں کو جو تین جو مین اس میں سانجی رام پرویش اور دیپک کھجوریا.
تر پایه سره پات شئ. د کرکټ بورډ د نویو تغیراتو په اړه به هم تاسو خبر کړو. بیا هم سلام. رازو لمړی مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سیمه ایز دفتر یا یوناما رئیس چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم دی تادامي چې یا ماموتو نن کندوز ته تللی دی. له ده سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر هم ملتیا کوي. ښاغلي تادامي چې یا ماموتو د سولې په پروسه کې د ټولو خلکو په ګډون او نوښتونو کې د هغوی په برخې اخیستو باندې ټینګار وکړ. اجمل آریان له کندوزه په دې اړه باندې یو رپورټ را لېږلی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مشر تادامي چې یا ماموتو چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر اغلی سیما سمر او د یوناما د بشر حقونو رئیس ملتیا کوله نن سه شنبه کندوز ته راغلل. ویاړم چې نن موږ په دغه مهم پروګرام کې ګډون لرو. دا ډول پروګرامونه د سولې د تعمیل لپاره خورا مهم دي. د سرتاسري سولې په تامین کې د ځوانانو، میرمنو او د خلکو رول خورا مهم دی. ټول باید په هیواد کې د سرتاسري سولې د تامین لپاره په مسؤلیت سره کار وکړي. په ورته مهال کې د افغانستان د بشر حقونو د کمیسیون مشر اغلې ډاکټر سیما سمر په خپلو خبرو کې وویل چې په هیواد کې روانه جګړه تباه کوونکې ده او په ځانګړې توګه نجونې د همدې بدمرغې جګړې له کبله له زده کړو محرومې شوي. اولاد زده کړو ساحه د نجونو لپاره محدودېږي.
اشتراک زنا و اشتراک معنادار زنا در پروسیسور نه تنها در میز مذاکره بلکه
په سوله کې د ښځو رول کلیدی دی. موږ د څلور لسیزو اوږدې جګړې د پای ته رسېدو په هدف د هر لوی او واړه قدم د پورته کېدو ستاینه کوو او د هیواد هر وګړی باید ژمن شي چې دوی به نور په ملي مسؤلیت سره په هیواد کې د روان بشري ناورین پای ته رسېدو کې خپل رسالت ادا کوي. په ورته وخت کې د کندز والي عبدالجبار نعیمي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سولې د ټینګښت په برخه کې رښتینې همکاري وکړي څو نور افغانان ونه وژل شي او نه هم خلک په یو او بل نومو ځورول شي. په سوله کې د ښځو رول تر سرلیک لاندې په دغه یو ورځني جوړ شوي سیمینار کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مشر تادامی چې یا ممیتو، د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون مشر اغلی سیما سمر، په افغانستان کې د نوما د بشر حقونو د دفتر رئیس، دولتي چارواکو، د پوهنتون استادانو، مدني فعالانو، خبریالانو، ځوانانو، ښځو او محصلانو ګډون کړی و. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې لام په افغانستان کې څه باندې 50 مرکزونه د نوملیکنې لپاره نه دي فعال شوي. د دغه کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو مرکزونو د نه فعالېدو لامل ناامنۍ دي چې دوی نه دي توانېدلې هغو مرکزونو ته ولاړ شي. همدارنګه د خبره د افغانستان د پوهنې وزارت هم په ځینو برخو کې له دوی سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې په نوم یو پروګرام هم دا شنبه پیل شو. د پروګرام هدف دا دی چې له نوملیکنې پاتې شوي کسان به ثبت کړي. خان محمد سیند په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی دفتر سرپرست ذبیح الله سعادت وایي د دغه مرکزونو د تړل کېدو لامل د دغه پروګرام له عملي کېدو سره د پوهنې وزارت نه همکاري ده.
پنځلس مرکزونه یې د دې په خاطر باندې چې هلته مواد نه دي رسېدلي او درې نور مرکزونه هم د دې په خاطر باندې چې معرف وزارت همکاري نه ده کړې پاتې مراکز د نامنویو له امله نه دي خلاص شوي کړي. دوی کوشش کوي چې تر څو د بندو مراکزو د خلاصون دپاره هم کار ترسره کړي.
پخوا تر دې دغه کمیسیون ویلي وو هڅه کوي چې په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو لپاره مرکزونه خلاص وساتي، خو په دې وروستیو کې وویل چې په 3 ولایتونو کې 15 مرکزونه تړلي دي. دغه کمیسیون وایي د امنیتي ګواښونو او ځینو مرکزونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د نه رسېدو له امله ونه توانېدل چې ټول مرکزونه خلاص وساتي. کمیسیون دا هم وایي تر اوسه یې 406 مرکزونو ته حساس مواد لیږلي چې د رای ورکوونکو پر مخ خلاص دي. دغه کمیسیون وایي بل اندېښنه چې ورسره ده هغه په راتلونکو انتخاباتو کې د نوم ثبتولو لپاره د رای ورکوونکو کمرنګه حضور دی. دغه کمیسیون وایي د دغه پروسې له پیل راهیسې 2203 کسانو نوملیکنه کړې چې 406 ښځې او 14 پکې کوچیان دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ولسی جرګې د رای ورکوونکو فهرست ته اعتبار ورکړی دی. د دغه کمیسیون د مسؤلینو په خبره د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره 9 میلیونو کسانو نومونه ثبت کړي وو او اوسنۍ تقویتي نوملیکنه د دې لپاره ده چې که څوک د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له نوم ثبتولو پاتې وي یا له هېواده بهر وي او یا یې اوسمهال قانوني سن پوره کړی وي نوملیکنه کولی شي. د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي د 500 مرکزونو په تړل کېدو سره به ډېری کسان له نوم ثبتولو پاتې شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
انتقالات
دیرانگام در حال یک برنامه‌ریزی دوی پرزند انتقالات او ناسنجول شوی پروگرام لامل شوی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په سیر مواد او فهرست له یو ولایت بل ته ولېږل شي او خلک له نوملیکنې محروم شي. مونږ اندېښمن یو چې په پای کې به مو له ستونزو سره مخ کړیو او د ستونزمنو انتخاباتو شاهدان به یو. د دفاع وزارت وایي د دغو مرکزونو د امنیت د تامینولو لپاره تیاریانې نیولي او کومې برخې چې تر ګواښ لاندې دي په لږه موده کې به تر کنټرول لاندې راشي. بلخوا د پوهنې وزارت ویانده نوریه نهزت وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د انتخاباتو موقتو کارکوونکو ته تنخواګانې ورنه کړې او د انتخاباتو پر مهال له ښوونځیو کار واخیستل شو. د پوهنې وزارت وایي تل یې دغه کمیسیون ته ویلي چې د دغه پروسې لپاره دې ښوونځیو ته بدیل په پام کې ونیسي.
و امر دل چې د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون وایي شاوخوا 50 مرکزونه چې د نوملیکنې لپاره باید پرانستل شوی وای لام تړلې پاتې دي. په افغانستان کې د شنبې پر ورځ د تخویتي نوملیکنې په نوم یو پروګرام پیل شو او هدف یې دا دی څو هغه کسان چې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره نوملیکنه نه وکړي په هر دلیل شوي بیرته خپل نوم ولیکي. د افغانستان د انتخاباتو د دغه کار په اړه باندې مو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ له اجرایي رئیس یوسف رشید سره هم خبرې کړې دي. خان محمد سین ته بیا هم غوږدو چې له ښاغلي رشید نه ځینې پوښتنې کړې په دې مورد.
بېل شکه چې د کمیسیون یو مکلفیت دا ده د نورو ادارو په همکارۍ او مګر سره مناسب وجود شاید دي او د دې لپاره چې دغه حکومت عملي شي یو د مبارزې ته یو سندش دی ته او له وخت نه مخکې اقدامات دا سره چې هغه تدارک شي له پاده مګه دا کار ونسو هم پروسه وزن دي او د دلیدو سره بیا کوم څه چې توقع کېدل شي باید کار سم ترسره شي هغه کې هم مشکلات وو. نو دا یو رقم د پام وړ رقم ده د دې ټاکنو هغه عمومیت سره مره شوی سره د مرکزونو کم شوی دي او هغه د خلکو د لاسرسي شرایط محدود شوی ورته خو بیا هم د مرکزونو محدودوالی په دې معنا چې پر مثال 50 مرکز یعنی 50 ولسوالۍ 50 مرکز یعنی 50 نه یي د دې خلکو په مخ انټرنټ شوی دي او کچېر دا په موږ سره تړلي حالت په پاتې کې د موږ اندښته ده چې جدان د خلکو مشارکت او د ټاکنو عمومیت او هغه هر اړخیز والی تر پښتو نه دا د دې اساسي قانون په حکم باندې یو اصل ده.
د انتخابات خپلواک کمیسیون کله کله وای چې د دې علت نامنی ده خو کوم بل عمده علت یې هم شته ستاسو په نظر؟
اصلي دلیل سم نامنی ده خو دلته انتقالات خبرې د حوال طریقې کې نو دوی باید مخکې نه د ټاکنو سره د انتقالاتو برخه د سمراسته کې باید پوره همغږي درلوده دا د کابل یا د نورو ښارونو په تناسب باندې کتل شوی نه یوازې بلکې لپاره به خاص شاید پمپ نیول شوی مواد باید مخکې نه نیول شوی وي حتی کارکوونکي کې باید مخکې ستاسو شوی روزل شوی وي. نو دا ټول افغانستان ته په یو سره کتل او باندې دغه محاسبه کول د خپل کمیسیون ضعف او ناکامي ښیي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د جنو کارونو په اړه باندې له موږ سره خپل نظر شریک کړ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
رازو د کرکټ بورډ د نوې تغیراتو په اړه باندې راپور ته د افغانستان کرکټ بورډ د 19 کلنو ځوانانو په خوانی انګریز روزونکو انډی مول او مجاهد زدران د کرکټ د غوراوي کمیټې د مسؤلینو په توګه ټاکلي. وړاندې د غدان د دولت احمدزی او باچا حسین پر مخ وړله. دا اعلان نن د بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی په خبري ناسته کې وکړ. هغه همدارز ویل چې د ولسمشر د امر لمخې د بورډ لپاره څلور نوي غړي هم ټاکلي دي. اکرام الله اکرام ته به وښو.
د افغانستان کرکټ بورډ په دې اداره کې ځینی مهم تغیرات راوستي دي. د بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی وای د 2019 کال تر نړیوال جام وروسته به په ملي لوبډله کې هم بدلونونه راولي. خاغلی فضلی نن سه شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخي د افغانستان د خارج جوړولو وزیر احمد جواد پایکار په ولسی چارو کې د ولسمشر صلاحکار ضیاء الحق امرخیل د مشرانو جرګي غړي ګلالی نور صافی او په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د کرکټ بورډ نوی غړی ټاکل شوی دی. خاغلی فضلی همداراز اعلان وکړ چې د غوراوی کمیټې لپاره انګریز کرکټ روزون کې انډی مولز او پخوانی افغان کرکټر مجاهد زدران د مشرانو په توګه ټاکل دي.
دغه دوه کسب اوس افغانستان سلیکشن کمیټې د پدې کې چیف سلیکټر نسته. نو دوی به صرف د افغانستان د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب کوي او لاندې سلیکشن چې دی زموږ جونیئر سلیکشن کې هغه به دولت خان احمدزی وي چې دوی به د ټولو زونونو په سطح باندې هم یو یو چیف سلیکټر ټاکي چې هغه د زموږ د ټولو کورنۍ کرکټ سلیکشن به دوی کوي انتخاب. خو د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب چې دی هغه به انډی مول او سره پیلنده پر مجاهد زدران.
د کرکټ بورډ رئیس ویل زکی انډی مولز پر دغه دنده وګمارل چې بهرنۍ دی او په بی پرې ډول به پیوړی لوبغاړي د افغانستان د کرکټ ملي او الف لوبډلې ته وټاکي. انډی مولز د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې روزون کې او د ملي لوبډلې سرپرست روزون کې پاتې شوه دی. د کرکټ بورډ مسولین هم دا شنوي چې د نړیوال جام لسیالي وروسته به په لوبډله کې هم پراخ تغیرات رامنځته شي. د افغانستان د کرکټ د غوراوي کمیټې په خوانی غړي دولت احمدزی په دې خبری کانفرنس کې وویل چې د نړیوال جام لپاره د افغان لوبډلې تیاری کمزوري وي. نو موري ول چې افغان لوبډله لا هم د توپ وهنی توپ ټولونی او یو شمیر نورو برخو کې جدي ستونزې لري او نشي کولای د لوبي پر مهال د مینوالو هلي پوره کړي. دا تغیرات په داسې حال کې راغلي چې افغانستان دا مهال د 2019 نړیوال جام په سیالي کې لوبيږي. افغان لوبډله تر دې دمه درې سیالي کړي او درې واړه یې بایللې دي. خو اوس پښتنه دا چې رامنځته شوي بدلونونه به د افغان کرکټ پر راتلونکي څومره مثبت تاثیرات وغورځوي. د کرکټ افغان تبصره کوونکی اثر خوګیانی ازادي راډیو ته ویل
موز تاکنه یا د نوی تغیرات راغلی دي. که څه هم له یو خوا نه دې ته خوشبینه یم چې دا څه نوی تغیرات پر اتک سره به کم از کم په اداره کې د رهبرۍ په سطح صلاحیتونه او وړتیاوې را پیدا شي. له بل پلوه دا خو خارجي کسان دي چې دوی دلته یو پالیسی ولري، لکه موږ د ملي لوبغاړو د انتخاب یا د غوراوي او پالیسی کرکټ بورډ ته لیکلې وه. که چیرې هغه پالیسی تطبیق کی زه فکر کوم بیا په انډیمول تم ډیر ضرورت
نشته. دا وایي چې د کرکټ په نورو برخو کې هم چې مسولینې لتیرو 15 کلونو را پدې خوا په څوکۍ وناستي او پلان نلري هم باید لدندې لری او پرځای نوي کسان وګمارل شي. دا په داسې حال کې د چې پورستیو کې په افغان لوبډله کې د اختلافاتو راپورونه هم ورکړل شوې دي. د لوبډلې وکټ ساتونکو شهزاد محمدی لدی عمل چې ناجوړه دی د نړیوال جام له سیالیو کې نول شوی او پرځای اکرام علي خیل په لوبډله کې ځای شوی دی. که څه هم کرکټ بورډ پټینګار سره وایي چې شهزاد زخمی دی او نشي کولای لوبو ته دوام ورکړي، خو خپل شهزاد محمدی د روانې اونۍ د یک شنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د روغ او جوړ دی او د یوې دسیسې لمخې لوبډلې کې نول شوې ده. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ازادي راډیو ته وغوښتل دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوم. درنګ کولای شي په ازادي راډیو دات کام ویب پانه کې زموږ خبرونه په انلاین توګه د نړۍ په ارزه کې چاسته او اوري. اوس هم ورزو کندهار ته د کندهار خاکریز ولسوالي د وسلوال طالبانو لمعسري پاکه شوې ده. چارواکو په خبره یاد ولسوالي ته غزيدلې لوی لارې تازه لوسلوالو پاکه کړې او اوس هلته تصفیوي عملیات روان دي. د خاکریز اوسیدونکو وایي دوه کال ولسوالي د طالبانو په معاصره کې واهلته ټول دولتي خدمتونه صفر شي. صادق رښتینی د ازادي روډ خبريال خاکریز ولسوالۍ ته تللی او هلته د خلکو چارواکو سره د ولسوالۍ پر ستونزو خبرې کړې دي. هغه ته بغاک شو.
مش په کندهار شهر کې د هوایي لواز څخه د کندهار شمال 45 کیلومتري کې پرتی نامې ولسوالۍ خاکریز ته چې لوی لارې له دوه کلن ځنډ وروسته تازه د پوځي عملیات په محل پرانستل شوی سفر کوو. د دغه نام نغرنی ولسوالی د لارې لخلاصون ورسته وسته چارواکو په خبره افغان ګډ ځواکونه په دغه ولسوالی کې شانې عملیات تر سره کوي. اب د امنیتي پوسټو له جوړېدو ورسته به ځای سبي کورونی خپل مينو تستنوي. اب د شی حکومت ولې پلانونه عملي کوي. د کندهار والی حیات الله حیات پای د خاکریز په تر سره سو عملیات کې ولسوالی د طالبانو له محاصره څخه ایستلې.
د دې عملیاتو اومده مخداوه تر څو د خاکریز ولسوالی ته د ځمکه د لارې نه د سړک خلاص شي کم چې ملکی کسانو په مخ باندې تړل شوی وو. بل مخایده و چې متاسفانه طالبانو د دې ځای نه د 400 شاوخوا کورنۍ بی ځای کړې وي په زور باندې او غختلې چې په ولسوالۍ باندې جنگ وکي. هغه بی ځای شوی کسان چې 2500 شاوخوا کندهار خار ته راغلي او دلته بی ځای شوی هغه درګر درازي خپل کورونو کې ځای په ځای کیږي. دریم موخه د دې عملیاتو دا و تر څو وکولای شو د خاکریز ولسوالۍ ته چې دا یو مهمه ستراتیژي ولسوالۍ د پدې کې پرمختیايي د معارف او پنورو برخو کې د ولسونو لپاره کار وکړو.
د خاکریز ولسوالۍ بازار خالي دی، دکانونه تړلي او یوازې د امنیتي ځواکونو ټانګونه لیدل کیږي. خلک وایي وسوالو طالبانو دی ولسوالۍ ته ټولي غزيدلې لاري لتیرو دوو کلونو راهیسې د خلکو پر مخ تړلې وي چې د خوراکي توکو د کمښت لامل سلګونه کورنۍ نورو سیمو ته کډوالې سوي. یو شمیر نورې کورنۍ چې دوه کاله په کلابندۍ او قحطۍ کې تیر کړي وایي چې د خوراک لپاره د وریجو او وچ ډوډۍ پرته بل څه نه لرل.
کورونو بار در بدر سره وګړ په دغه شتو کې پرته یې موږ امنیت واره نور ټول سره ورور ولاک په مثلا دغه کې یو فارسان ور پیدا کړي.
ما نه پاتلاره مرخ شانه وړي دي د کوروسه سیبران وړي دي انداري وړي دي باغچه موځ ولې
خونی مگر دوست خالی پرده دی نور شانی اولی دی در شد و کالی علا سر شد
یک خواهد پاکریز و لسانی ساقه دو کال کیه چی مردال تناس و دار بانده دی وجه تجوی و داسی ویچ اخیم تا تکلیف ایمون وست ولا که پاکور کشی لالا فختای که باشی خواهد دی وریج یا ورد جوی لی واتا وله فختای
خلق وای ده ولسوالی طول دولتی خدمتون فلج سوی او ارتیاده چی دولت پا بیرنی دول روختایی مرکزون او شونزی بیا فعال ولسوالی تا غزیدل لار هم پا پخا او اساسی دول ورغبی
زمانم سردار محمد خاکریز ولسوالی ده شاقه و سی دونک پا دقا یو سو ردی مخی تر دقا پا دیگه روژی مخی زمازوی غزاس و لاش ماس زماز لزوی لاش وست داشت داشت کت داشت جوش خورده دیدی پر کم خواه بوزر چیره بوزر با چه چه واروالم شبا خانه نسته کلینیک نسته و بل دگی ترسته دگی نسته نو که دولت مصر دا اولس سره کهی یا اولس غالی لادی خلاخلاسه که لادی رسامه که چه زمر مرید در داوره چیجی زمر یو کاروسی زمر مکتب خلاسی زمر یو کلینیک خلاسی زمر در یو زهرسته دگی وکو
بیدر وقت که ده چه پکر مشته و روز شای منه بلواری نده بیخی پا تکلیف و چرا اولاد بوم دست پرا اغرا بوم مورا اولادا بلدار بنا و تو دا کلینیک مده اغرا را دکتر ستا دوایی نلرو مقصدم بالانس نست و مریض و شی چه اوزای ورس و مطر و شی است داگه پا داگه را کلک نست ورس نومر دا حکومت صدقه ایلی کنوش دا دنبار جور که دا صدک دا جور که دا کلینیک دکتر ستا دوای نست
په اینی وخت کې د کندهار د امنیت تعمیر رحمت الله ترافی بیا د خاکریز لوسیدونکو غواړي چې د ولسوالۍ د امن لپاره خپل اولادونه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل او په دې توګه په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو د خوځښتونو په مخنیوي کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي
خپل اولادونه راکړي چې تر څو داشه موږ په چوکړ کې اوسو او ستاسې خدمت وکولی شو ستاسې هر سپین ږیري دا هر یو ښه عزت ولرلی شي چې بیا درې مرستې خوابت نه وي چې بله ماسه سرباز عسکر نه شي وویل یاده شي وویل بار به مجلان ستاسو بچان به ستاسو ورونه وي ستاسو اولادونه وي
وسلوالو طالبانو تر اوسه خاکریز کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه تفسیره نه ده کړې خو امنیتي چارواکي وایي د خالد سرجنوی عملیاتو کې به د وسلوالو تر ځالو ځانونه رسوي او هغوی به ځپي
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
په هندوستان کې یوې محکمې پر یوې اته کلنې مسلمان نجلۍ د جنسي تیری او بیا د هغې د وژلو په تور دریو کسانو ته د عمر قید سزا واوروله. د دې تر څنګ درې پولیس هم د دې قضیې په تړاو محکوم شوي دي. دې قضیې د ټول هیواد په کچه اعتراضونه پارولي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
محکمې د یوې اته کلنې مسلمان نجلۍ د قتل او جنسي تیری په تور سنجی رام، دیپک خجوریا او پرویش کمار په عمر بند او درې پولیس یې د شواهدو له منځه وړلو په تور په 15 کلونو بند محکوم کړل. د محکمې غونډه د دوشنبه په ورځ جوړه سوه. د وژل سوي نجلۍ مدافع وکیل مبین فاروقي د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل
درو کسانو ته د قانون د 302 مادې له مخې د عمر قید سزا ورکړل شوه چې 15 کاله کیږي. پر هر تورن کس د دې تر څنګ د 1400 او 38 ډالرو جریمه هم راغلی ده.
201
والے انکو 5 سال کی سزا. دې قضیه په هندستان کې د نجونو او شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي نوی بحثونه راپورته کړي او د واکمن هندو ګوند بھارتیا جنتا ګوند پر ضد اعتراضونه زیات شوي دي. دا ورسته له هغه چې د یاد ګوند ځینو غړیو په دې قضیه کې د لاس لرونکو پر ضد د پولیسو پر اقداماتو انتقاد کړی و. د 2013 کال په جنوري میاشت کې په کشمیر سیمه کې د یو هندو راهب په ګډون درو کسانو یو اته کلن مسلمان نجلۍ تښتولې وه، نشه کړې او یوه اونۍ یې ورباندې جنسي تیری کړی و او وروسته یې پر سر په ډبرو وهلې او وژلې وه. د وژل سوي نجلۍ مدافع وکیلانو د درو تورنو کسانو د اعدامولو غوښتنه کوله. د دې قضیې په تړاو او د محکمې 422 پاڼې پریکړه لیک له مخې درې تورن کسان باید هر یو یې 1,50,000 هندۍ روپۍ جریمه هم ورکړي او همدارز درې تورن پولیس باید هر یو یې 50,000 روپۍ جریمه ورکړي. ټول شپږ تورن کسان د استیناف محکمې ته مراجعه کولای سي. دې قضیې ټول هندوستان شوک کړی دی. د تښتولو، جنسي تیریو او وژنو نورې ډېرې پېښې نه راپور کیږي په ځانګړې توګه په لیرې پرتو سیمو کې، او دا ځکه چې د راپورونو له مخې خلک پر پولیسو باور نه کوي او یا هم د ټولنیزو فشارونو له کبله چپ پاتې کیږي. د یادې قضیې په تړاو ټول اته کسان تورن سوي وو، خو یو یې د ویشال په نوم خوشې سود ځکه محکمې دی بې ګناه وپېژانده.
ستاسې پیغام، ستاسې غږ.
فکر نه کوم چې د خاص ګټو کې مونږ تاسو مرکز کابل ته نه ګورو پولیتونو کې صرف دوی د ولایتونو مرکزونو کې د مرکزونو پرانستل دي نو دوی کغواړي چې د خلک پراخ ګډون کې دی باید ولسوالۍ ته لاړ شي هر کلی کې باید دوی یو مرکز پرانستي چې خلک راشي او سبنوم کې
هغه ژمنه چې دوی کړې وه له هغوی څخه زیاته برخه یې یا یو شمېر یې د ناامنۍ له امله یا د ځینو نورو ستونزو له امله ویل کېږي چې تړل شوي دي نو د دې لپاره چې دا پروسه شفافه وي او ټول خلک دې بهیر ته لاسرسی ولري نوملیکنه وکړي د ټاکنو کمیسیون دې برخې ته پام وکړي او ټول مرکزونه د خلکو پر مخ باندې خلاص کړي چې په شفاف ډول له دغه خپل اساسي حق څخه دې برخمن شي
نو می بختیار ده لکابل نه دا خو د ټول حق ده خدای باید اخلاص کی چلیر ساته باید دی کوشش وکي او مراکز باید خلاص کی
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
مننه کوم چې ازادي رادیو ته متروس پورې واګنیولې ده وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې کېږي فرشته جلال زی استودیو ته غلی څو د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبرونه وای
د بغلان والی احمد بسیم فرید نن خبريالانو ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو پر وزندان په عملیاتو کې څلور د زندانیان کوشش شوی دی عملیات د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې شوی دی او د بغلان والی دا کړی چې د په شمال زون کې د وسلوالو طالبانو مهم غیر قانوني زندان د زابل والی رحمت الله یارمل دا کړی چې د ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو مرستيال والی او د میزانی او د چوپان ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوالان په پوځي عملیاتو کې وشل سوي دي رحمت الله یارمل نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې تیر شپه په پوځي عملیاتو کې ټول 350 وسلوال طالبان موجل سوي دي خو طالبانو ایدا کړی چې د زابل د چوپان ولسوالۍ مرکز نیولای دی د زابل والی دا خبر رد کړی خو په سیمه کې امنیتي وضعیت خراب دی او خپلواکو سرچینو د وی خوایدا هم نه تایید کړي د افغانستان د کرکټ لوبډلې وتلی غړي محمد شاهزاد غواښ کړی چې له کرکټ بلاس واخلي محمد شاهزاد دا خبرې ځکه کړی چې د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې هغه د کرکټ نړیوال جام لپاره په پاتې سیالیو کې د برخه اخیستلو وړ نه دی ځکه زنګون یې زخمی شوی دی د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې نن په 14 کې شپږ ملکی وګړي وژل سوي دي د ازادي راډیو د خبريال په حواله 14 نن سهار لس بجې سوي ده څلور کوچنیان او دوه لویان وژل سوي دي او لبنانی وګړی نزار زکا چې په ایران کې امریکا ته د جاسوسۍ په تور زنداني وو خوشی سوي او د لبنان د امنیت رئیس په بدرګه بیروت ته الوتی دی ویدیس خبری آژانسونه نن د ناصرګندو لبنانی چارواکو په حواله وایي چې نزار زکا له جنرال ابراهیم عباس سره په یوه الوتکه کې له تهران د بیروت پر لور الوتی دی
لاند خبرونه مو اوریدل د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ اوس هم ناجیه صاحبه د سپورت نړۍ خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنې هنداره
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس وایي د غوروي د کمیټې د غړي او پرځای مجاهد زدران او د افغانستان د نونس کرن زوانانو لوبډلې بخوانی بهرنی روزونکو انډي مولز ټاکلې دي انډي مولز د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سرپرست روزونکو هم پات شوی عز الله فضلینن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې انډي مولز په وکړې شي چې د افغانستان ملي او نړیوال لوبته خ لوبغاړي انتخاب کړي نو موري وویل د دې لپاره چې انډي مولز بهرنی دی نو پرته لګو خپل وایبا کسان ټاکی د افغانستان د بایسکل زغلونې ملي ټیم د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف سیالي ترسره کوي د فدراسیون مشر محمد حسن حمیدی نن ازادي رادیو ته ویل چې د غلوبي د یو لسو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي
په هفته بعد یک مسابقات به نام حمایت از نیروی امنیتی و دوی داره به